سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه سفیو الله ستانګزای مو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاست وایم د افغانستان او پاکستان دینی علماو د تونلارې او ترهګرۍ هر بڼه مردود او بلل او په ګډه د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه.
ډېر ښه تصمیمونه ونیولی شو. باید اعلامیه هم راغی چې په افغانستان کې جنګ د حل لاره نه ده. یوازې موږ کولی شو چې په افغانستان کې د صلح د لارې نه موږ هدف ته ورسیږو.
دا دینی عالمان پرون په مکه کې غونډ شوي وو. له آلمان نه افغانستان ته راستانه کړل شوي کډوال وایي دلته یو تیاره راتلونکي برخلیک اندېښمن کړي دي.
سال له هغه نم چې ما کار وکړه ماته دوه وارې منفي م راکړه. لاړه ما د خپل د حال مشکلات هغه وویلی چې دغسې د موږ ولایت کې بدبختي زیاته ده، جنګ ده.
د امریکا او برېټانیا مشرانو په خپله لومړنۍ مخامخ لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او ژورتیا ژمنې وکړې او راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې 15 وکټې واخیستې. دا هرڅه تر خبرونو وروسته. د مهم خبرونو سره ټکی، د امریکا د دفاع وزیر وایي د دوی پوځ مخکې له مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخارش کمیش ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی دی. هغه پاکستانی ملا نیول شوی چې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته یې د مرګ ګواښ کړی و. پوره خبرونه. د امریکا د دفاع وزیر وایي د دوی پوځ مخکې له مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. لوی راستن دا خبره پرون پنجشنبه د سنا مجلس استماعي غونډه کې وکړه. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې آستن د دې پوښتنې په ځواب کې چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو له وتلو وروسته د لویو ښارونو د سقوط مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي او که نه څه ونه ویل. نوموړي وویلي د احتمالي اقداماتو په اړه ګمان نه کوي، خو زیاته یې کړه چې د سرتیرو له وتلو وروسته به یې افغان ځواکونو ته د هوایي ملاتړ برابرول سخته چاره وي. د امریکا دفاع وزیر ویلي د دوی پوځ دا مهال فارس خلیج کې له الوتک لیږدونکو بیړیو افغانستان ته کشفي الوتکې لیږي. د ویلي امریکا لا غوراوی په پام کې لري چې د افغانستان په ګاونډ کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي چې افغانستان ته د الوتنې مزل لنډ شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغان دولت مرکچیانو د سولې د خبرو پر ګړندې کولو بحث کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو خبره پاڼه کې ویلي دا لید کاته پرون پنجشنبه د قطر پلازمینه دوحه کې وشول. اعلامیه کې راغلي د لیدنه کې پر اساسي موضوعاتو د تمرکز په اړه بحث شوی چې هغه د خبرو اجنډا د سولې بهیر او پکې د سیمې د هیوادونو ونډه ده. خلیلزاد له دې وړاندې کابل ته تللی وو او هلته یې د ولسمشر اشرف غني په ګډون له بېلابېلو افغان چارواکو او سیاستوالو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخارش کمیش ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی دی. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا برید پرون له غرمې وروسته شوی چې په پایله کې 8 طالبان وژل شوي دي. دا برید داسې مهال شوی چې د شکمش ولسوالۍ د سقوط خبرونه خپاره شوي دي. دفاع وزارت که څه هم په دې اړه څه نه وایي، خو د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي ویلي ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې ده.
چونکه از شب به طرف وجه جنگ به شدت
هلته لشپی راهیسه جګړه تاو دره وانه و زواکونو ته په وخت مرسته و نه رسیده او هغوی لدی ځای خاناباد ولسوالی ته شاتګ وکړ. متاسفانه چې ولسوالی سقوط شوه او دا مهال د طالبانو په لاس کې ده. الوتکه هم څلور بجې یو بمبار وکړ.
طالبانو ویان زبیح الله مجاهد مویلی چې اشکمش ولسوالی د دوی لاسته ورغلیده. د پروان مسؤلین وایي وسلوالو د کابل پروان پر لوی لار د عامې روغتیا وزارت یو چارواکی په ډزو وژلی دی. د ډاکټر سلیم رسولي په نوم دا کس د وزارت د تقویتي میکانیزم مسؤلی چې پرونی د قرهباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې موټر سایکل سپرو پر موټر ډزې وکړې. د قرهباغ ولسوال محمد حنیف صدیقي ازادي راډیو سره خبرو کې دغه پیښه تایید کړه. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستن د عمان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. لوبه د افغانستان په وخت د ماخوستن په 9 بجو او 30 دقیقو پیلېږي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خب عمان از هر راست که فکر
ده هر اړخه که فکر وکړو د عمان درجه تر موږ لوړ ده خو موږ په خوا هم په ډاګه کړی چې له هیڅ ټیم څخه بیره نه لرو موږ د یوې ښې پایلې د ترلاسه کولو په هدف له عمان سره سیالۍ ته ځو او ښه تمرینونه مو هم کړي دي
دا لوبې نړیوال او آسیایي جامونو ته د لارموندنې په هدف په قطر کې ترسره کیږي افغانستان تر دې مخکې یوازې یوه لوبه په دې ټورنمنټ کې چې سږ کال بیا روانه شوې کړې ده له بنګلادیش سره یو یو مساوي پای ته رسېدلې د راشد خان د پنځو وکټو خبر هم واورې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلی بالر راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې پنځه لوبغاړي وسوځول راشد خان چې د لاهور قلندرز لپاره لوبیږي د پېښور زلمي په وړاندې دا وړتیا وښوده او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله
Five wickets for Rashid Khan and it's the first time in franchise cricket in 2020s he's taken a couple of wickets from
Lahore Qalandars yosula awyam mandi khade we aw pawrandi Peshawar team pe yosul shpeto mandu isar shuche pake Rashid Khan pinzo wicket muhim role ada kar اوس هم د سیمیاو نړۍ خبرونه هغه پاکستانی ملانی ولشوی چې د نوبل جایزې ګټونکو ملالی یوسفزئی ته د مرګ غواښ کړی و د ځای پولیسو یو قومندان وسیم سجاد پرونو ویل چې مفتی سردار علي حقانی د خیبر پختونخوا په لکه مروت کې نیول شوی دی د ملا په یو ویډیو کې چې ټولنیزو رسنیو ته راوتلی و غواښ کړی و چې ملالی یوسفزئی د واده په اړه د هغې د وروستیو خبرو له کبله وژني په دې ویډیو کې دا ملا په سټیج له وسلې سره لیدل کیږي او له خلکو غواړي چې پر ملالی پاکستان ته د ورګرځېدو پر مهال انتحاري حمله وکړي ملالی د همدې میاشتې په پیل کې له یوې برطانوي مجلې سره مرکه کې ویلي و تر اوسه نه پوهیږي چې خلک ولې واده کوي هغې دغه راز ویلي که غواړي ژوند کې یو څوک له ځان سره ولري ولې مجبوره یې د واده سند لاسلیک کړي پاکستانی ملا ادعا کړي چې ملالی پر دې خبرو اسلام ته سپکاوی کړی دی او د دومیان تارل په نوم هغه فرانسوی وګړی په څلور میاشتني زندان محکوم شو چې خپل ولسمشر ایمانویل ماکرون یې په څپېړه وهلی و د تارل د زندان حکم پرون د جنوب ختیځ ښار ولینس د یوې محکمې لخوا صادر شو محکوم شوي کس د تېرې سېشنبې په ورځ هغه مهال ولسمشر ماکرون په څپېړه ووهه چې د فرانسې د جنوب یو ښارګوټي کې له خلکو سره روغبړ پیل کړ تارل پر یو دولتي چارواکي په برید تورن دی د دې کار سزا هدا اکثر درې کاله بند او 15,000 یورو جریمه ده د فرانسوي وګړي د خپل کار دلیل ماکرون نه خپل نارضایتي ښودلې ده د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ راځو د پروګرام لومړی مطلب ته د افغانستان او پاکستان دینی علماو د افراطیت او ترهګرۍ هره بڼه مردوده وبلله او په ګډه یې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه دوی په خپل پروني آنلاین کانفرنس کې چې د سعودي عربستان په کوربتوب جوړ شوی و وویل چې د جګړې دوام ته پلمې نه دي پاتې کانفرنس د سعودي عربستان د مکې له ښاره د یو 14 مادیز پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېد اچې پریکړه لیک کې څه ویل شوی د اسدالله لودین په راپور کې جزئیات اورو
افغان او پاکستانی علماو د تاوتریخوالی او افراطیت هر بڼه غندلې او ټینګار کړی چې د افغانستان د اوګدن اورین یوازنی حل سوله ده دوی د پرونی غونډې په پریکړه لیک کې د قرآنی آیاتونو او نبوي احادیثو په رڼا کې ټینګار کړی چې د مسلمانانو وینه باید ودرول شي او مسلمانان په ورورګلوۍ کې سره ژوند وکړي پریکړه لیک کې راغلی اسلام د سولې زغم او پخلاینې دین دی او لارویان هم باید خپل مخالفتونه قرآن او حدیث ته په رجوع کولو سره ختم کړي د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم وایي کانفرنس کې د پام وړ مسله دا و چې ګڼ شمېر پاکستاني علماو په کې د سولې ملاتړ څرګند کړ ښاغلی سلیم ازادي راډیو ته وویل دوی له تیرو دوو کلونو راهیسې د همداسې یو کانفرنس د جوړولو هڅې پیل کړې وې
نمونه بودی ولی شو بعد اعلامی کم راقی چه افغانستان که جنگ ده حد دار نده یواز من که ولی شو چه افغانستان که سلح دلار نمون هدف دو رسیگو او ده پاکستانی علما و تاکیدم و ده افغانستان ده علما و تاکیدم و چه جنگ مردود ده زما به آن بنده ده یو خی اقدام و ده یو عملی اقدام و په اول ځل د بارا د پاکستان علماء په کې ګډون وکړو او په اول ځل باندې د پاکستان علماء په صلح باندې تاکید وکړو
د افغانستان او پاکستان د نیو علماء پرون پنځشنبه د سعودي عربستان په کوربتوب او د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان تر چتر لاندې سره جرګه شول غونډه کې د افغانستان د علماو مشر د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی کوله او د پاکستانی پلاوی مشر د هغوی د اسلامي او دینی چارو وزیر نورالحق قادری وو د دوی د غونډې پریکړه لیک هم تر ډیره په هغو اسلامي لارښوونو او سپارښتنو متمرکز دی چې الله او د هغه رسول مسلمانانو ته د ښه ژوند لپاره کړی دی. دوی د یو کس وژل د ټول انسانیت وژل یاد کړی دی او ویلي دي د افغانستان د قضیې د حل په تړاو باید د مسلمانانو ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي. د مکې د غونډې په پریکړه لیک کې دغه راز ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید د اسلام حقیقي پیغام خپور کړي او دینی نصوص په مناسب ډول تفسیر کړي. پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د افغانستان او پاکستان علما باید یوه ګډه ټولنه جوړه کړي چې د سولې له روانو هڅو سره مرسته وکړي. دوی ویلي تاوتریخوالی باید له هیڅ مذهب، ملیت، تمدن او نجات سره ونه تړل شي او په خبره یې د افراطیت او ترهګرۍ له لارې د تاوتریخوالي هره بڼه مردوده ده، که هغه د ملکیانو وژل وي او یا هم انتحاري حملې. د پریکړه لیک په وروستۍ برخه کې د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتل شوي چې نوره وینه تویدنه ودروي او یو د بل په وړاندې تحریک کوونکې کړنې پای ته ورسوي. دوی غوښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې ډلې باید په صادقانه ډول د سولې خبرې مخته بوزي چې په وسیله یې افغانان د سولې، پخلاینې، ثبات او د نړۍ له پرمختګه برخمن شي. د افغان حکومت د جګړې اصلي اړخ چې طالبان دي د مکې غونډې د پریکړه لیک په اړه مشخص څه نه وایي، خو زیاتوي چې دوی له 2001 کال راهیسې دا تګلاره درلوده چې ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم آزادی رادیو ته وویل دوی چمتو دي چې د سولې خبرې مخته ولاړ شي. د سولې بین الافغاني خبرې تر اوسه ټکنۍ مخته روانې دي او کوم خاص پرمختګ پکې نه لیدل کیږي. د همدې خبرو پر مهال په وار وار د افغانستان له دننه او بهر له طالبانو وغوښتل شول چې له افغان ځواکونو سره اوربند وکړي، خو طالبانو دا غوښتنې رد کړي او ویلي دي هغه وخت اوربند کوي چې خبرو کې پرمختګ وشي.
و هم اوریدل چې د افغانستان او پاکستان دینی علماو پرون په مکه کې غونډه کړې ده او د افغانستان د جګړې په پای ته رسېدو باندې ټینګار کړی دی. د سولې فعالان وایي د سیاسي هڅو تر څنګ مهمه ده چې د مکې د غونډې په څیر د دیني علماو هڅې هم د افغانستان د سولې په تړاو لا سره منسجمې او زیاتې شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاحکار عزیزالله فضلي ازادي راډیو ته وویل د اوسنۍ غونډې توپیر تر پخوانیو هغو دا و چې اوس بهرنیان په وتلو دي. په دې اړه مې له ښاغلي فضلي سره مرکه کړې ده.
سعودي خو تاسو ته معلومیږي چې هغه یو مقدس ځای دی او هلته علما راټولېدل او د افغانستان اوسنی وضعیت باندې خبرې کول تر ډېره حده پورې، که چیرې موږ ته وګورو دغه اوسنی جنګ هم داسې مذهبي اړخ لري، نو ښه خبره به دا وي چې د نړۍ علما په شمول د افغانستان حتی د طالبانو د طرف نه هم که چېرته علما وي، ښه خبره دا ده چې دا د علماو د نظارت لاندې د افغانستان اوسنی وضعیت ته د پای ټکی کېښول چې دا یو نیک اقدام دی. واقعا هم یو خو هغه سیاسي آیات دی چې د افغانستان او د طالبان درمنځ په قطر کې فعلا هم ادامه لري، او په زمن کې که چېرته خپله د افغانستان علما او د سیمې هیوادونه او خصوصا دغسې اسلامي ممالک لکه مکه معظمه کې چې دغسې یو کنفرانس جوړیږي د نړۍ د علماو او دغه رنګه اسلامي نړۍ سفیران او نور علما په دې کې اشتراک کوي او د افغانستان د جنگ په مسلې باندې بحث کوي د دینی لحاظه، نو دا یو شری سبغم لري. ښه خبره دا ده چې دغه کنفرانس لکه اوس چې جریان لري چې دا نور هم ادامه پیدا کړي، زما په نظر دا یو مثبت اقدام دی او موږ کولای شو چې بالاخره د علماو په توسط باندې دغه جنگ ته د پای ټکی کېږدو، بالاخره یو تفاهم ته سره ورسېږو د اسلامي شریعت په رڼا کې، او دغه جنگ هم پای ته ورسېږي او افغانان یو داسې سولې ته سره ورسېږي چې په آینده کې بیا هم دغسې یو مشکل سره مخامخ نه یو. اوس که چیرې موږ تاسې وګورو د هرې ورځې په تېرېدو سره جنگ زیاتېږي او بارانیان هم په وتو دي، نو ښه خبره دا ده چې د یو اسلامي چوکاټ په رڼا کې د افغانستان جنگ ته د پای ټکی کېښول شي بالاخره یو دو.
مخکې هم د افغانستان د سولې په ارتباط باندې حداقل په سعودي عربستان کې دوه درې غونډې شوې دي، هلته هم دیني عالمان راټول شوي وو د اسلامي همکارۍ د سازمان او نورو، مګر هغو غونډو تاثیر ونه کړ افغانستان په شرایطو باندې. فکر کوي اوسنۍ غونډه به مهمه وي، څه فرق لري تر نورو غونډو دا اوسنۍ؟
یقینا هم د دې نه مخکې په سعودي عربستان کې هم دغسې په ملیشیا کې او په نورو اسلامي هیوادونو کې هم دیني علما سره راټول شوي وو، نو ښه خبره به دا وي چې جانب مقابل هم په دې کې اشتراک درلودی نو نور به هم تاثیرات زیات وای. خو په هر حال دا یو نیک اقدام دی دغه د خیر ناست ده او دلته علما دینی باس کوي په د وسنی جنگ باندې. په دغه وسنی شرایط کې نسبت واغ نور شرایط دا فرق دی چې په اوس حالت کې د امریکایانو هغه نظامی حضور مخ په ختمېدو دی په افغانستان کې، نو بین الافغانی جنگ دی. د دې دپاره واقعا هم د دغسې علماو ناسته او بالاخره یو شرعي حل لار پیدا کېدل دا اړین دی. نو زما په نظر که چېرته دا ادامه پیدا کړي او دغسې په نورو اسلامي هیوادونو کې هم داسې کانفرنس دایر شي، نو ښه خبره به دا وي چې د طالبان د لوره هم په دې کې علما اشتراک وکړي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار او د سولې فعال عزیز الله فضلي و چې د مکې د غونډې په اړه خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلون کې ده
زمون شبیننني همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینې.
هغه افغانان چې په وروستیو کې له آلمان افغانستان ته راستانه کړل شوي وایي دلته یوه تیاره راتلونکي برخلیک اندېښمن کړي دي. تازه د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ 240 افغان کډوال له آلمان نه ایستل شوي دي. په دې راپور کې د ځینو دغو کډوالو د ژوند په اړه حکایت شوی دی.
نو زما خپله کاروبار هر څه وظیفه هر څه شکر والته زه به مې مزوه هر څه مې خپل
دا د څلرویشت کلن جمشید غږ دی چې د بیرته راستنېدو په اړه حکایت کوي. د دې لغمان ولایت اوسیدونکي دی نام نه یو د یوې روښانه راتلونکي هیل وړ کړ چې شپږ کاله مخکې د آلمان په لور وخوځېږي. دی وایي سره له دې چې هلته یې آلماني ژبه زده کړه او کار یې هم وموند، خو د کډوالۍ غوښتنلیک یې رد شو. له آلمان نه د جمشیر په څېر د نورو ایستل کېدل سبب شول چې دی فرانسې ته لاړ شي.
څلور کاله ما خپل سپین کار وکړ چې ټیکس مې مر کړی و، مالیات مې مر کړی و. سل هغه نم چې ما کار وکړ ماته دوه وارې منفي م راکړه په دې وجه باندې چې ماته منفي په دې وجه راکړه چې ما وخت چې خپله قاضي یا وکیل ته ما خپله مراجعه وکړه لاړه ما د خپل د حال مشکلات یې هغه وویلې چې دغسې د مونږ ولایت کې بدبختي زیاته ده، جنګ ده، زه نسم تلی چې هلته لاړ شم. د کور نه یوازې د کورنۍ مشر زوی زه یم، زه خپله نسم تلی په هغه ولایت ته بیرته چې په دې چې مونږ ته تعدیدات زیات دي.
دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ 240 افغان کډوال له آلمان نه وایستل شول. بل شپږ دېرش کلن شاولي دی چې وایي په ایران کې له څلرویشت کلونو اوسېدو وروسته له کورنۍ سره آلمان ته کډه شو، خو له شپږ کالو وروسته له آلمان نه وایستل شو. د شاولي مېرمن او درې اولادونه په آلمان کې دي. دی وایي لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلی او هیڅوک نه پېژني.
د سې شنبې په ورځ مې ډیپورټي راغله، راته یې وویل ته باید لاړ شي. ورته ومې ویل ما د پناه غوښتنې غوښتنلیک ورکړی او څه به کېږي. راته یې وویل وخت نشته، باید ډیپورټ شي. دلته ښه راتلونکی نه وینم، ډېر اندېښمن یم، په ځان ډارېږم. دلته لوی شوی نه یم، ډېر ډارېږم.
په ورته وخت کې د کډوالو او راستنولو چارو د وزارت د خپرونو سلاکار عبدالباسط انصاري سره له دې چې پر نامنه یو اندېښنه ښایي وایي
په عین حال کې ځینې مرستندوی مؤسسات او هیوادونو چې په دغه برخه کې مرستې ترسره کوي او په عین حال مراکز د فنی او حرفوي مراکز هم ایجاد شوي دي چې دوی کولی شي په دغه مراکز باندې زده کړه وکړي، د دغه مراکز نه فارغ شي او په اجتماع کې آزاد فعالیت ولري.
د ښاغلي انصاري په خبره له 2014 کال راهیسې چې له آلمان نه افغانان په زور یا په خپله خوښه هیواد ته راستانه کړی شوي شمېر یې په ټوله کې 15,213 ته رسېږي. د دغه وزارت د شمېرو له مخې 6.5 میلیونه افغانان په نورو هیوادونو کې میشت او یا یې د پناهندګۍ غوښتنلیکونه ورکړي دي چې ډېری یې په ایران او پاکستان کې دي.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی له امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
جمهوری ریاست رسمان په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی په نوم د یوې څلورلارې نومول منظور کړل. جمهوری ریاست د دې کار هدف له خبریالانو او د بیان له ازادي ملاتړ بللی دی. د محمد الیاس دایی کورنۍ د حکومت دا پریکړه ستایي خو له دې د زیاتو کارونو هیله ښیي. بلخوا له رسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
جمهوری ریاست د اطلاعات او فرهنګ وزارت هغه وړاندیز منظور کړی چې له مخې په هلمند کې یوه څلور لارې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی په نوم نومول کیږي. ازادي راډیو ته د دې وړاندیز او منظورۍ مکتوب رسیدلی دی. په دې مکتوب کې د جمهور رئیس غنی له قوله لیکل شوي د خبریالانو د بیان له ازادۍ څخه د ملاتړ په موخه له وړاندیز سره سم د شهید الیاس دایی په نوم د وړاندیز شوي څلور لارې نومول منظوروم. د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل نور بدا وا ټرستمن د الیاس دایی په نوم یادیږي.
د فرهنګ وزارت د جادو او واټونو د نومې ښودنې مرکزي کمیسیون له لوري قید شوی و ولسمشر ته وړاندې شوی او منظور کړ. نور بدا واټ رسمن د شهید الیاس دایی په نوم.
هلمند کې د الیاس دایی څلور لارې د هغه کور ته نږدې د ولایت مقام پر سړک ده چې د وی په میاشت کې د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د هلمند ولایت د خبریالانو ټولنې په همغږۍ د هغه په نوم ونوموله او وروسته جمهوري ریاست ته د منظورۍ لپاره وړاندې شوه. د الیاس دایی کورنۍ د حکومت له دې پریکړې هرکلی کوي خو وایي د دایی خدمتونو او هڅو ته په کتو باید لا ډېر ځایونه د هغه په نوم شي. د هغه ورور مدثر دعوت ازادي راډیو ته وویل
شهید د هلمند لپاره ډیر کار کړی و. د هلمند په سختو شرایطو کې په هر ډول حالاتو کې د هلمندیانو ژغ پورته کړی و. د هلمندیانو یوازې زموږ د کورنۍ غوښتنه نه بلکې د هلمندیانو غوښتنه داده چې ځینې نورې ساحې هم د ده په نوم ونومول شي، ښوونځي او داسې نور ځایونه چې مهم وي او د ده د ژورنالیستیکي خدمتونو پورې اړه ولري.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال تیر کال د لړم په 22مه په لښکرګاه کې د ده په موټر پسې د نخلول شوي ماین د چاودنې په پایله کې ووژل شو. افغان حکومت د هغه د قتل په تور د یو تن د نیولو خبر ورکړ خو تر اوسه یې په دې اړه لا ډېر جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا له رسنیو او خبریالانو ملاتړې بنسټونه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د خبریالانو د وژنو او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې په سم ډول وڅېړي.
مهم دا ده چې د خبریالانو هغه دوسیې په ځانګړې توګه د خبریالانو د قتل دوسیې بررسي کیږي که نه، د شهید الیاس دایی خپله دوسیې بررسي کیږي که نه، د هغه قاتلان قانون منګلو ته وسپارل سي که نه.
خو د افغانستان حکومت ډاډ ورکوي چې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي او د هغوی د قتل هر ډول قضیه به څېړي او په دې برخه کې د ډېرو دوسیو په اړه د څېړنو له پای خبر ورکوي. خو لا هم د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی او ګواښونه روان. افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ د شمیرو له مخې د 2021 کال له پیل تر اوسه د رسنیو 9 تنه کارکوونکي او خبریالان وژل شوي. تیر 2000 کال کې دا شمیره 14 تنه وه.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصری واوري.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا متحده ایالاتونه دا مسله ارزوي که افغان ځواکونه له ستونزو سره مخامخ شي د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه وکړي که ونه کړي. ورځپاڼه څرګندوي چې د امریکا دفاع وزارت پر دې غور کوي که چېرته کابل یا د افغانستان یو بل مهم ښار د طالبانو د سقوط له خطر سره مخامخ شي له جنګي الوتکو او بې پیلوټ الوتکو د هغوی پر ضد کار واخلي که ونه اخلي. خو نیویارک ټایمز لیکي چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې. د لویدیز بل خبرونه بلومبورګ لیکي ترکیه وایي چې په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره مالي او نظامي ملاتړ ته ضرورت لري. بلومبورګ لیکي ترکیه د ناټو له نورو متحدانو غوښتي دي چې په دې برخه کې مرسته ورسره وکړي. په دې مطلب کې وړاندې راغلي دي چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د ناټو د سرمشریزې تر څنګ د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې په دې اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او د ناتو د نورو غړو هیوادو سرتیري له افغانستانه په وتو دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې ټول نړیوال ځواکونه به د سپتمبر تر 11 میله افغانستان ووسي. نیویارک ټایمز په روسیو کې د پوځي چارواکو په وینا خبر ورکړی چې شاید د جولای تر نیمایي پورې دا پوځیان له افغانستان ووسي، خو امریکا به خپل ډیپلوماتیک ماموریت په افغانستان کې خوندي کړي چې د دې لپاره په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر امنیت مهم ګڼل کیږي. تر دې مخکې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي وو چې په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر امنیت ورته مهم دی. د ترکیې ډیلي سبا ورځپاڼې هم په دې اړه مقاله خپره کړې ده. د انګلیسي ژبې ورځپاڼه د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوشوغلو په وینا لیکي چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه به د متحده ایالاتونو په ګډون له خپلو متحدانو سره خبرې وکړي. چاوشوغلو زیاتوي چې هیڅ هیواد په یوازې توګه دې مسؤلیت ته غاړه نشلي. ډیلي سبا لیکي انقره وړاندیز کړی دی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر بشپړو وتلو وروسته به د حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیت په برخه کې مرسته وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا او برتانیا مشرانو په خپل لومړنۍ مخامخ لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او ژورتیا ژمنې وکړې. ولسمشر جو بایدن او صدر اعظم بوریس جانسن د جی 7 یا وو سنتي هیوادونو له غونډې مخکې پرون برتانیا کې سره ولیدل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن لیواله دی چې له دوی سره د اقلیمي بدلون نیولې تر کوید 19 او امنیت په ګډون پر یو شمیر مسئلو کار وکړي. جانسن له برتانیا سره د بایدن د همکارۍ لیوالتیا د تازه هوا له یوې لویې سا سره تشبیه کړه. جانسن د امریکا له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته وویل خبرو یې نږدې یو نیم ساعت دوام وکړ او په ګډه سخت کار سره کوي.
موږ پر ګڼ شمېر موضوعاتو خبرې وکړې. دا ډېر په زړه پورې دي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې او خپله د بایدن خبرې واورېدل سي، ځکه ډېر کارونه دي چې دوی غواړي په ګډه یې له موږ سره ترسره کړي، له امنیت نیولې تر ناټو او اقلیمي بدلون پورې. دا په زړه پورې ده. دا د تازه هوا یوه ساه ده. دوی غواړي ډېر څه په ګډه ترسره کړي.
جو بایدن په دې پیغام سره اروپا ته راغلی چې خپل اروپایي متحدانو ته یو ځل بیا د امریکا د باوري ملګرتیا ډاډ ورکړي. دا غواړي د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د تګلارې خلاف بهرنۍ پالیسي ولوبوي، ځکه د ټرمپ تګلاره پر دې ولاړه وه چې لومړی امریکا ده. جو بایدن له بوریس جانسن سره تر ملاقات وروسته اعلان کړی چې متحده ایالات به نیم میلیارد دوزه د کورونا واکسین اخلي او کمایده هیوادونو ته به یې د مرستې په ډول ورکوي. بایدن ویلي دوی دا کار د دې لپاره کوي چې د خلکو ژوند خوندي کړي. د ده په خبره امریکا غواړي چې د واکسینو تولید ځای ووسی، لکه څنګه چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د ډیموکراسۍ تولید ځای و. بایدن او جانسن د وسترو صنعتي هیوادونو یا جیوو هیوادونو د سرمشریزه په درشل کې سره کتلې دي. ټاکل شوې دا سرمشریزه نن د جون میاشتې په 11مه نیټه ترسره شي چې پر بایدن او جانسن سربیره پکې د 15 نورو هیوادونو کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان مشران برخه اخلي. بایدن او جانسن د خپل لیدو کتو پر مهال د اتلانتیک یو نوی منشور هم لاسلیک کړ. دا منشور اتیا کاله مخکې د امریکا د 23 ولسمشر فرانکلین روزویلټ او د بریتانیا د پخوانی صدر اعظم وینستون چرچل د هیلو او ژمنو پر اساس جوړ شوی دی. دغه سند هغه ننګونې تعقیبوي چې د چین او روسیې په څیر هیوادونو لخوا د آزاد سوداګرۍ، بشري حقونو او نړیوال نظم په وړاندې راولاړیږي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون ونه شو.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت د سهار ته نیمه شوې، ورزو لاندې خبرونه ته
د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن وایي د دوی پاوز مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. آستن دا خبره پرون پنجشنبه د سنا مجلس استماعیه غونډې ته وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغان دولت مرکچیانو د سولې د خبرو په ګړندي کولو بحث کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو خبره پاڼه کې ویلي دا لید کاته پرون پنجشنبه د قطر پلازمینه دوحه کې وشول. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخارش کمیشو لسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی دی چې په پایله کې اته طالبان وژل شوي. د پروان مسؤلین وایي وسلوالو د کابل پروان پر لویه لار د عامې روغتیا وزارت یو چارواکی په ډزو وژلی دی. ټاکل شوي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستن د عمان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلی بالر راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې 15 لوبغاړي وسوځول او د لوبي غوره لوبغاړی شو. هغه پاکستانی ملانی ول شوی چې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسف زیته د مرګ واخ کړی وو او د دومیان تارل په نوم هغه فرانسوي وګړی چې په څلورو میاشتو زندان محکوم شو چې خپل ولسمشر ایمانوئل ماکرون یې په څپېړه وهلی وو.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ دا خبرونه په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. دوی منی مای پیلو په دوی منی مای کې به وړاندې دوه اونیس پروګرامونه درته خپور کړو، د نیمه نړۍ او کورکلی پروګرامونه. خو تر هغه مخکې ورزو خوست په خوست کې د پانتون فارغان وایي چې دولت باید دوی ته د ماسترۍ زده کړو موقع برابر کړي او همدارنګه د کار په لټولو کې ورسره مرسته وکړي.
په خوست کې د پانتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو فارغان له افغان حکومت غواړي چې دوی ته په حکومتي او خصوصي سکتور کې د کار کولو زمینه برابر کړي. فارغان وایي اوس ډېری ګمارنې په واسطو خپلویو او پیسو کېږي. که کوم کس دا ونه لري نو نشي کولی چې ځان ته د خپل مسلک او وړتیا سره برابره دنده پیدا کړي. د پوهنتون فارغانو یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې څخه د شاوخوا 2500 نجونو او ځوانانو د فراغت جشنوارې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې. د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي فارغ التحصیل نورالله نوري وویل
زه باید یا ماسټري وکړم او یا هم یو ښه دنده ترلاسه کړم، خو ولې له بده بخته چې په خوست د ځوانانو لپاره دواړه ډېرې ستونزمنې دي. که ماسټري کوی هم په خوست کې داسې زمینه سازي د حکومت لخوا نه کیږي او نه هم کوم خصوصي پانتون موجود دی، او کچیرې بیا وغواړي چې زه باید یو ښه دنده په خپل بش خپله برخه کې ترسره کړم، ولې له بده برخه بیا هم دلته یو څه ستونزې زیاتې دي، یا د پیسې یا وسط یا نور مسایل، هغه ډول چې ته وغواړي دنده هم نشي ترلاسه کولای.
د اقتصاد پوهنځي فارغ التحصیل اسماعیل قادری هم وایي دوی په دې خوشاله دي چې د پوهنتون څلور کلنه دوره پای ته ورسوله، خو دې ته اندېښمن دي چې دولت کې د دې ځوانانو د جذب لپاره گنجایش نشته.
ډېر د خوشحالۍ ځای ده چې موږ یو څلور کلنه دوره پای ته ورسوله، خو خپه بیا په اندېښنې را موږ سره پدې دي چې دولت زموږ د فارغ التحصیل محصلانو هیڅ کوم گنجایش نه لري. مو کوس خلاصو د غصب وګرځو، ولې چې مونږ دولت کاری فرصتونه مونږ ته نه لري چې مونږ ته کاری فرصتونه برابر کې مونږ وظیفه وکړو، مونږ د وطن د خلکو خدمت وکړو. مونږ سره په دې برخه کې ډېر اندېښنې دي.
د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسه اجرایی مسؤل نظیف الله نظیف وایي فارغان باید په دې زده کړو بسنه ونه کړي، بلکې هڅه دي وکړي چې تر ماسترۍ او پی ایچ ډی پورې زده کړي وکړي.
د دوی څخه هم جدي هیله دا ده چې په همدې لسان سره بسنه ونه کړي، بلکې وړاندې ماسترۍ پی ایچ ډی ته هم لاړ شي. په هر اداره کې چې دوی غواړي چې کار وکړي جدي د فساد مخه ونیسي تر څو زموږ وطن په مخ لاړ شي.
بلخوا د خوست چارواکي د محصلانو دواړه غوښتنې پر ځای بولي او وایي ولایتي اداره دې دواړو مسایلو ته متوجه ده او دا ستونزې د مرکزي حکومت له چارواکو سره شریکې کړي دي. خوست وری محمد کټوازی ویل دوی دلوړو زکو وزیر سره خبري کړي او په نګدي وخت کې به شیخ زاهد پانتون کې د پښتو ادبیاتو د ماسترۍ پروګرام پیل شي. محمد کټوازی د کارموندنې په برخه کې ستونزې مني خو زیاتوي چې خصوصي سکتور ته د ودې لارې به تحصیل یافته ځوانانو ته کارموندنه وکړي.
دا وقتا دولتي ارګانو کې کار کوم، د موږ کوشش کوو چې خصوصي سکتور ته پرمختګ ورکو، مخلر شي او ځوانانو ته د کار زمینه برابر.
په خوست کې د شیخ زاید پانتون سربیره د پامیر طلوع آفتاب احمد شاه ابدالي او دعوت په نوم څلور د لوړو زده کړو موسسې او لسګونه نور د نیمه لوړو زده کړو مرکزونه فعالیت لري. خوست کې هر کال خواوشا څلور زره کسان د پانتونونو او نیمه لوړو زده کړو موسسو څخه فارغیږي چې ډېره کمه برخه یې حکومتي او خصوصي سکتور کې دندې ترلاسه کوي او ډېری نورې کار او بوختیا نه لري.
افغان خزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، د نیم نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو ښځو ته د انتخاب حق نه ورکول دي. په افغانستان کې یو شمېر نارینه د ښځو خوخه د کور او آن د هغوی په شخصي ضرورتیاتو کې هم اړینه نه بولي. دلته اکثره نارینه خپلې ښځې بازار ته نه بیایي، کرایې کور په خپله نیسي پرته له دې چې اولې خپلې مېرمنې ته ور وښيي. خو د ګډ ژوند په چارو کې کتل یو لوری تصمیم ونیسي او پریکړه وکړي، دا به مقابل لوري ته څومره د منلو وړ وي.
بیا مې هغه نه خوښېږي، په زړه مې نه وي، ورته جړه مې راځي، خو څه وکړم.
که نارینه او ښځه د کور په چارو کې خپلې مشورې سره شریکې کړي او ګډې پریکړې وکړي، په ګډ ژوند به یې څومره مثبتې اغیزې ولري.
دغه د مشوره کولو په اساس خپله دغه میرمنې ته یو قسم د ژوند کولو ترقی خوشحالي احساس ورکول کېږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خپرونه کې دغو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
چې موږ کډه وی وړه چې ګورم چې ښه دومره خزنده پکې ده، مچان ده، میگی، او زمکه سره یو برابر ده، او یو نه پکې ده چې د هغې لاندې کینو لوښې مینځو، نو د هغې نه کله چینجی لویږي، کله ماشی لویږي، کله مچۍ لویږي، یو رقق ته ده د دیوالونه خراب ده، ناوې ټول بندي، بامونه خراب دي، خدې په خپله تبه واخېست، اوس پښیمان یو، 2000 روپۍ کرایې ده او په 2 روپۍ نه درې کوټې دي.
دا ګلبي بي وچی په کرایي کور کې ژوند کوي. هغه وایي د استوګنې کور یې زیات مشکلات لري، ځکه چې د کور د نیولو نه مخکې د کورنیو نارینه وو هغې ته کور نه و ورکاره کړی. ښایسته بله ښځه ده چې وایي د جامو د انتخاب لپاره یې میړه بازار ته نه بیایي. د هغې په خبره میړه یې دی او اولادونو ته یې په خپله جامې راوړي او دوی مجبوره دي چې همغه ومني.
پرکه زما خاون چې ډېر تریخ دی، ما ته وایي بازار ته مه ځه چې بیا هر شی مې چې لګي ما ته خپل راوړي، د توشکو پوښونه او قالین او پرده او زما لباس، ماشوم ته مې چې شی لګي وایي زه درته راوړم، ته مه ځه بازار ته. بیا مې هغه نه خوښېږي، په زړه مې نه وي، ورته جړه مې راځي، خو څه وکړم، مجبوري ده.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ډېر شمېر ناوړه دودونه او ناوړه باورونه له پخوا راهیسې شتون لري چې د ښځو ژوند د کور تر څلورو دیوالونو محدود کړی. د دې خبرې د کروالي لپاره مو د عامو خلکو هغه باور راخیستی دی چې وایي ښځه یا د کور ده یا د ګور ده. دا هغه باور دی چې د عام افغان ولس د فکر یوه برخه څرګندوي او تر اوسه پورې ډېر شمېر افغان نارینه په همدې باور دي. په افغانستان کې د وروستیو 13 کلونو په اوږدو کې زیات شمېر کورنیو او باندنیو ادارو د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره هلې ځلې کړې دي، خو لا هم د ښځو پر وړاندې په پراخه کچه تاوتریخوالی شتون لري. توریالی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی وایي خپلو خویندو او ورندارګانو ته په اخترونو او نورو خوښیو کې کالي او نور د اړتیا وړ شیان په خپله را اخلي او دوی ته اجازه نه ورکوي چې بازار ته لاړ شي.
دا ښځې باید د باندې ونوځي، ځکه دا د باندې وتل د سړو کار دی، خزو طبیخی لازم نه ده چې د باندې وزي مثال او سودا یا شی په کاری د کور د پاره باید سړی واخلي خزه باید د باندې ونوزي زکه بیا بازاری کیږي او عادت کیږي زه خپل خويندې او دوی ته اجازه نه ورندګانو ته اجازه نه ورکوم چې د باندې وزي سودا په سیات شیرا وړي د بازار نه حتی کالیم چې اخلو مونږ خپل سړی بازار ته ځو او کالی برته اخلو خزو ته
د انسان له پیدایښت نه تر اوسه پورې د ښځو شتون د ټولنو د جوړېدو لامل او ښځه تل د عاطفې او ترحم بېلګه بلل شوې. له همدې امله ویل کېږي چې د یوه بریالي نارینه تر شا د یوې ښځې لاس وي. مولوي نورالله کوثر په ګډ ژوند کې د ښځې او نارینه یو موټی اوسېدل اړین بولي او وایي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د رسالت په وخت اول د هغه مېرمنې پرې ایمان راوړ او د هغه ملاتړ یې وکړ.
حدیبیه کې کله چې نبی علیه السلام حکم وکړ خپل احرام نه ځان خلاص کړي چې هلته هغه ممانعت ایجاد شوی دخول د مکې ته، بیا نبی علیه الصلات والسلام حیران پاتې او صحابه خبرې نه منلې. کله چې راغله له خپلې ښځې سره مشوره وکړه له ام سلمه رضی الله تعالی عنها سره هغې مشوره ورکړله، ورته ویلې چې له کور ته خپله لاړسه، خپل ځان حلال کا او خپل احرام دې وباسه چې نور صحابه رضوان الله تعالی علیهم هغه پیدا کړي، جرأت پیدا کړي، مغه کار وکړي. ښځې مشوره یې ومنله، هغه یو بمبست پیدا شوی، یو ممانعت پیدا شوی او اصحاب نبی علیه السلام حیران څنګه اوسي. د ښځې مشوره وله چې نبی اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم د فتنه هغه مات کړه، هغه کم یو کلابندی چې رامختصی ولا غیران پاتو دې کار نه څنګه وزي. د ښځې په مشورې باندې مشوره په کور په کارونه کې په ټولو کې په نارینه باندې لازم ده.
په کور کې معمولا ښځې زیات وخت تیروي او د کور چارې تر ډیره په ښځو پورې اړه لري. له همدې امله ښځې کوښښ کوي چې کور په خپله سلیقه جوړ کړي، د کور وسایل او ضروریات په خپله واخلي او د کور په جوړولو کې خپل اختیار ولري. ټولنپوه استاد امید افغان وایي د ګډ ژوند په چارو کې په خاصه توګه د کور په جوړولو کې د ښځې سلیقه مهمه او ضروری ده.
د نارینه توب او ښځینه توب چې ارزښت په دې ټولنه کې مشخصوي دا باید له منځه ویسو او انسان ته ارزښت ورته ورکړو. یعنی نر د ستونزه نه رامنځته کیږي، بلکې دا نارینه توب د فرهنګ او کلتور منځته راوړي چې دغه نارینه توب له منځه باید لاړ شي. له بلې خوا د ټولنیز کېدو پروسه باید اصلاح شي چې له کوچنیوالی څخه کوم ماشوم چې نر یې هغه ته اهمیت ورکول کیږي او کوم یو چې ښځه یا انجلۍ یې هغه ته اهمیت کم ورته ورکول کیږي، له مغه جسکه دا دود رامنځته کیږي. او له بلې خوا د ښځو ونډه او اهمیت د ښځو له خوا باید روښانه شي. یعنی منظور مې دا ده چې هماغه مور ده چې بیا هم د خپل زوی ته اهمیت ورته ورکوي او لور ته اهمیت نه ورکوي، هماغه ښځه ده چې خپل ځان ته یا د خپل بچیانو ته، یعنی ښځینه بچیانو ته اهمیت نه ورکوي ولیکن د خپل میړه ته اهمیت ورته ورکوي، چې دا مفکوره هم باید بدله شي.
دا چې عام خلک د ښځو خوښه د کور په چارو او د کالیو په انتخاب کې څومره اړینه بولي دا به د دوی په خبرو کې واورو.
نن د سمې شیرزاد ننګرهار ولایت څخه کور لپاره د خوراکي توکو ترڅنګ نور اړین توکي په خپل بازار څخه راوړم. زنانه وو ته د تک د اجازه ځکه نه ورکوو چې یو څه مشکلات شته. تر ټولو مهم مشکل امنیت نشتوالی دی.
سره کې د نیمروز ولایت اوسیدونکي مشوره کول او هم خپل کورواله سره ډېر مهم رول لري. په دې معنی چې یو بل باندې ډېر باورمند دي، یو بل باندې ډېر قوي اعتماد لري او د مشورې په اساس باندې د کولای شي چې یو بهترین لاره انتخاب کړي.
دنی منړی درنو اوریدونکو، دا چې په ګډ ژوند کې د خځې خوخه په پام کې نیول څومره اړینه ده دا به د شیبا سعادت په خبرو کې واورو چې مګور سره مرکه کړې ده. اغلی سعادت که په سر کې راته ووایاست چې ولې ډېر شمېر افغان نارینه د کور په چارو کې له خپلې مېرمنې سره مشوره نه کوي؟
هغه نارینه خپل مېرمنو ته د مشورې حق نه ورکوي چې دوی تعلیم نه وکړي او یا د تعلیم سطحه یې ټیټوي. که دوی په دې پوه شي چې د خپل ښځې سره مشوره د دوی په ژوند او کاروبار کې څومره ګټوره تمامېږي، هېڅکله به هم د خپل ښځې د مشورې څخه پرته کوم کار نه کوي. خو دلته درک ده چې دا ډېره مهمه خبره ده، دوی باید خپله ځان سره فهم او درک ولري. دویمه خبره دا ده چې افغان نارینه په دې نظر او عقیده دي چې مېرمنې یوازې د کور کارونه به کوي او ماشومان به سنبالوي، چې په حقیقت کې داسې نه ده، ځکه ښځه او مېړه په ګډ ژوند کې د چارو د پرمخ وړلو لپاره مشورې ته اړتیا لري.
که نارینه د ګډ ژوند په ټولو چارو کې له خپلې ښځې سره یا مور او خور سره مشوره وکړي، دا به څومره ګټوره وي؟ او که هر څه دوی پخپله وکړي او ښځو ته د انتخاب حق ورنه کړي، زیانونه به یې څه وي؟
که نارینه د ګډ ژوند په چارو کې د خپل کورنۍ غړو سره، که هغه مور وي، خور وي او یا هم مېرمن وي، هغو سره مشوره وکړي، نو په دې وخت کې به دغه نارینه نوې مفکوره او نظریات به ترلاسه کړي. په دې معنی چې نظرونه او فکرونه سره متفاوت دي. کیدای شي په دغه وخت کې دغه نارینه داسې یو فکر او نظر ترلاسه کړي چې حتی تر اوسه پورې د دې په فکر کې هم نه وه. دغه د مشوره کولو په اساس خپله دغه مېرمنې ته یو قسم د ژوند کولو ترقې خوشحالي احساس ورکول کېږي.
اغلی سعادت، که په پای کې راته ووایاست چې څنګه کېدای شي عام خلک د ښځو په حقونو باور پیدا کړي او د ښځو حقونو ته درناوی وکړي؟
د ښځو د اشته حقوقو څخه چې اسلامي شریعت او قانون ورته ورکړی دی، د هغې د عمولو او رایجولو لپاره موږ بعضې لارې لرو. لومړی، د بشر حقوقو نړیواله اداره، کوم چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کار کوي او وخت په وخت د ښځو د حقوقو په برخه کې خپل غږ پورته کړی دی او د ښځو د حقوقو څخه دفاع کړې ده، دغه اداره کولی شي چې د خپلو نشراتو له لارې، د مبلغینو له لارې یا هم د کارمندانو له لارې نه د ښځو د حقوقو په اړه پیغامونه جوړ کړي او دوی دغه پیغامونه د وخت په وخت خلکو ته وړاندې کړي، تر څو خلک په دې باندې پوه شي چې د ښځو اشته حقوق کوم یو دي او ورته احترام قایل شي. دویم، علما اکرام او ملا امامان دي. دوی هغه اشخاص دي چې د منبر له لارې کولی شي خلکو ته د ښځو د حقوقو په اړه د اسلامي شریعت او د هیواد د موجوده قوانینو په رڼا کې پیغامونه ورکړي.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې په ګډ ژوند کې د ښځو د انتخاب حق ته ځانګړې شوې وه، هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.
ولایت په ولایت،
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي راډیو سره.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړوونکې مریم توخی.
سلامونه کورکلی ته ښه راغلاست. هله د ټول روغ جوړ او له کورونا نه په امان اوسئ. درنو اوریدونکو، تیر کال د چین په اوهان ښار کې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته ایران او بیا له هغه هیواد افغانستان ته همدا اوباره ورسېده چې اوس یې دریم ډول هم ګډ دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې کورونا تر اوسه په دغه هیواد کې له 2000 زیات کسان نیولي او له 3000 زیات یې مړه کړي دي. روغتیا پالان تل دغه ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنه په پام کې نیولو ټینګار کړی دی چې د ناروغ تجرید کول یا په بېله خونه کې قرنطین کول او ساتل، د طبي فاصلې مراعات، ماسک وهل یې مهم هغه څه دي. خوشته په کورنیو کې داسې کسان چې دې ټکو ته پام نه کوي، خو ټول هم داسې نه دي. یو شمېر کورنیو او کسان بیا دا مسایل په ښه ډول په پام کې نیولي دي چې ورڅخه خوندي هم دي. په دې اړه به ډېر وړاندې په خپرونه کې وایي.
Thank you.
وای په چا چې تیره شوي وي هغه لوی استاد دی. د زابل ولایت د اوسیدونکي نیلا پلار تیر کال په کورونا ویروس اخته شوی و. دا کیسه کوي چې دوی څه وکړل او څه وشول.
نو موږ هغه قرنټین نه که موږ ټول کورنۍ ورسره کېناستېدلو، بیا په شکاب کې ډوډۍ خوړله او هېڅ هغه صحي مسایل نه مراعتول. یو ځای کېناستېدلو، پاڅېدلو، نه مو ظرف ورته بیل کړه او نه مو ورته ورته پیچ بیل نه کړه. نو موږ ویل چې د هغه په روحي اغېزه ونه کړي او دا چې خدای مه کړه خپل روحي حالت له لاسه ورنه کړي. نو موږ ویل چې دې کې هېڅ پروا نه کوي چې موږ خیر ده چې دا کرونا دی، نو موږ خو دریدنه زیات نه یو. ټول ورسره کېناستېدلو، پاڅېدلو، ډوډۍ خوړله، یو ځای ظرفونه یو ځای وو، هېڅ مدعا نه لاړل چې دا به دومره جدي مرض وي. کله چې زما ټوله کورنۍ په دې مرض مصاب شوه، ځکه دا یو ساري مرض و او موږ صحي مسایل مراعت نه کړل، نو ټوله کورنۍ مصاب شوه. دا موږ ته ډېره ستونزمنه وله.
خو د لغمان ولایت اوسېدونکي شازیه چې ورور یې په دغه اوبا اخته شوی و، بیا وایي چې دوی له اوله دې ټکي ته پام کړی و، نو له ورته ستونزو سره هم مخ نه شول.
زموږ په کور کې ورور مکرونا و، نو موږ ترې ډېر ښه حفاظت وکړ. هغه په یو کوټه کې قرنټین کړ، چا ورسره تماس نه نیوه، او یوازې کله چې به مو خواړه ور وړل نو د دستکش او ماسک به مو حتمي استفاده کوله. ډېر مایعات مو ورته ورکړل، ګرم ګرم خواړه به مو ورکول، په خپل سر درمل مو نه ورکول، ډاکټر ته مراجعه کوله، د ډاکټر په مشوره به مو درمل ورته اخیستل. او ما کورونا ډېرې ښه مراعت کړه. همدا و چې ورور مې شکر خوش شو، د کورنۍ نور غړي څوک ونه نیول او کورونا په خیر سره تېره شوه. او هیله لرم چې ټول کورونا جدي ونیسي.
ځوان فعال د لوګر ولایت اوسېدونکی حبیب الله ستوری په کورنیو غږ کوي چې کله په کور کې یو څوک په کورونا اخته کیږي، نو باید په یوه کوټه کې قرنټین او ټول هغه روغتیایي مسایل چې د روغتیا پالو لخوا ویل کیږي مراعت شي. نوموړی زیاتوي،
کورنۍ دې باید هغه ته اول کوټه بېله کې یو مشخص ځای کې د قرنټین کې دغه د هغه کاسه او قاب پیاله هغه هر څه سیده استفاده ترې کوي، خوراک پکې کوي، هغه ورته بېل کې او څوک چې هغه ته ډوډۍ وروړي یا خواړه وروړي هغه دې ماسک واچوي، دستکش دې استعمال کړي. او کله چې هغه دستکش او ماسک نه استفاده کړي، هغه مریض له کوټې راوځي، هغه دې زر تر زره په کاسفدانی یا زبالدانی کې واچوي. ډېر خو ډاکتران چې مایات ورته هغه ورکوي، توصیه کوي چې مایات ورکړل سي، ویټامین سي لرونکي خواړه لکه لیمو او کاو، دا شیان چې ویټامین سي ولري، ویټامینونه ولري، دا خواړه. نو زړه سوای په دې معنا نه ده چې زه هغه به نږدې ورسم او هغه سره تماس پیدا کړم. زړه سوای دا سره فاصله مرات سی نور ته انتقال نسی.
ډاکټران د دې ترڅنګ د ماسکونو او دستکشو اچول هم له یو نه بل کس ته د کورونا ویروس د لیږد مخنیوي په برخه کې ګټور بولي. په دې لړ کې یو شمېر خلکو نه یوازې دا چې خپله یې دا کار کړی، بلکې د رضاکارو په توګه یې نورو ته هم دا پیغام رسولی او آن له خپل شخصي جیبه یې نورو ته اخیستي دي. د غزنی ولایت اوسېدونکی او مدني فعال قدرت الله وایي،
کله کورونا هرات ته راغله اولینه واقعه سخت وه. ما یو دفتر کې کار کوو، نو بیا دفتر ما ته راتلل چې ته باید ماسک واخلې او ته باید دستکش واخلې او فاصله مراعت کړې. نو زه لاړم بازار ته، تقریبا 3000 افغانۍ مې دستکش او ماسکونه خریداري وکړله. نو البته روزګان ولایت کې هماغه داسې ولایت دی، هلته د ماسک اچول، دستکش اچول هېڅ خلکو سره عادت نه و. کله به چې زه راغلم واده ور ما د ماسکونه واخیستل او دستکش مې واخیستل، بازار ته راوتلم، نو سپینګر ځوانان او ماشومانو به یو خبرې راته کولې چې کورونا والا راغی، هر فاصله وسکونسي. او ما په روزګان کولین کزو مسما د فاصله ایجاد کړه او هیڅ چاته مې لاس روغبر نه وسره کوه، حتی که مجالس ته نه مکه.
قدرت الله په ټینګار سره وایي چې ټولې روغتیایي سپارښتنې چې د دغه وبا د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیا پالو لخوا یې سپارښتنه کیږي، کورنۍ باید مراعت کړي. چې په خبره یې دې سره به نه یوازې د یوې کورنۍ، بلکې د یوې ټولنې خوندیتوب او روغتیا ته پام شوی وي.
دقیقا بالکل ونسی، نو طبیعی خبره ده چې مشکلات جوړیږي، البته ټوله کورنۍ اخته کیږي. داسې اوس موږ ته داسې وخت تللی چې په کور کې 3 نفر وفات شوي دي. همدغه لامل د بې احتیاطۍ و، چې دوی احتیاط نه کوو، دلته بس دغه فاصله نه مراتوله. خو موږ وایو چې موږ مسلمانان یو، دا په موږ باندې تاثیر نه کوي. تر هر که موږ د اسلام دین ته او تاریخ ته مطالعه مراجعه وکړو، ډېر د پیغمبرانو په وخت کې هم داسې مرضونه و، اوباګانې او پیغمبران خپل ټول هغه اصحابو ته خپل یارانو ته تفسیح کول، ستاسو پس فاصله ونیسئ له دې مرض نه.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
ګرانه دوستانو، اوس به په دې اړه چې په کورونا ویروس یو وخت شوي کس د کورنیو لخوا څنګه وساتل شي، درمل ورکړ شي کنه، او په دې اړه نورې پوښتنې به د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر کریم الله سرګند یوې مرکه کې راته ځواب کړي. ډاکټر صاحب، کله چې په یوې کورنۍ کې یو کس په کورونا باندې اخته کیږي، نو کورنۍ ته څه لازمه چې دغه کس څنګه وساتل شي؟ البته په خپل کور کې.
که یو کس په یو کورنۍ کې په کورونا اخته کیږي، هغه باید په یو داسې اتاق یا کوټه کې باید وي چې هغې اکسیجنیشن او وینټیلیشن ښه وي. دا په دې معنی ده چې هغه کوټه باید لمر ولري، اورسۍ باید ښه وي، هوا پکې وچلیږي، او هغه باید تر سویچ په واسط پوره دی. باید دوی د خپل کورنۍ سره تماس کم کړي او له ماسک څخه استفاده وکړي. او ماسک د ورځې یو ځل استفاده وکړي، یعنی په دې معنا چې یو ماسک نه په ورځ کې مغیوه ماسک څخه استفاده وکړي، او که چیرې بیا سبا ته بل ماسک څخه استفاده وکړي، او که چیرې ماسک نه لري کولی شي ماسک نه استفاده وکړي. بیا لمر ته کیږدي او لمر خپله لږ څه مؤثر ده پکې. او تر دې څنګ دا ده چې خپل حفظ الصحې ته او پاکۍ ته ډېره توجه وکړي او خپل روحیات خراب نه کړي. دوهم مسله دا ده چې کورنۍ دې ته توجه وکړي چې هغې لپاره غذایي مسایل رژیم کې ډېره توجه وکړي، چې مایعات پکې زیاتې هغه شیان ورکړي، په هغه شیان کې چې ویټامین سي لکه کینو، مالټه، لیمو، دې شیان کې چې زیات ده له هغې څخه استفاده وکړي. یا په اوسني وخت کې کولی شي له هندوانې څخه استفاده وکړي، ځکه چې هم مایعات پکې زیات دي، هم خوړل ساده دي، یعنی خوشخوره ده، ښه خوړل کېږي.
مننه ډاکټر صاحب. ځینې وخت په کورنیو کې کله چې یو نفر په کورونا باندې اخته کیږي، په خپل سر دواګانې ورته ورکوي، انټي بیوټیک ورکوي. تاسو په دې برخه کې څه وی لرئ؟
خپل سر دوا واخیستل درست کار نه ده. له یو ډاکټر سره باید مشوره وکړي، هغې ډاکټر د مشورې سره سم. مګم کله داسې هم پېښېږي څوک چې په کورونا اخته دي، هغوی متاسفانه په دوهم انتان باندې یا سینه بغل شوي وي یا یو څه نور ورته پیدا شوي، نو د انټي بیوټیک استفاده د ډاکټر په مشوره کې جنجال وړ خبره نه ده. باید ډاکټر سره مشوره وکړي. بله مسله د هغې دوا او درمل او اخسل دي چې هغه د تبې لپاره دي. پراستامول د مریض بالکل کولی شي، کورنۍ هم کولی شي چې مریض ته ورکړي، پراستامول څخه استفاده وکړي، د درد دوا او څخه، تبې دوا او څخه، له دې څخه استفاده کولی شي. او هغه څه چې د گیایي دوا او درملو په نامه دي، له هغې څخه د استفاده نه کوي. مګر که د کورنۍ څخه مواد څخه استفاده کوي چې هغه مثلا غذایی مواد په مسایلو کې راځي، نو هغې څخه څه جنجال نشته، هغې څخه استفاده کولی شي.
وروستۍ پوښتنه هم دا چې کورنۍ ته مو څه وینا ده چې ځینې خلک د زړه سوي له امله یو کس چې په کورونا اخته شي باید دا مې زړه مسوځيږي، څنګه وکړم؟ څنګه دا مې د کورنۍ غړی ده، زه څنګه دا به بله کوټه کې کښېنومه؟ نو تاسو کورنۍ ته څه ویل لرئ چې کوم تدابیر ونیول شي تر څو چې د کورنۍ نور غړي خوندي پاتې شي؟
او ستاسو د دې پوښتنې په ځواب کې وایم، رښتیا هم د افغانستان خلک هم عاطفي دي، هم سنتي دي، یعنې په دې معنی چې دوی داسې کرکه ګڼي چې اوس موږ کورنۍ مور مو، ورور مو، پلار مو، زوی مو مری شوی دی، نو د دې څخه ولې لریوالی وکړو؟ نو زما په نظر باندې لریوالی یم دا په دې معنی نه دی چې تاسو هغې څخه دومره لریواره وکړئ چې هغې ته یو ډار ایجاد کړئ. مګر هغه صحیح تدابیر باید تاسو مراد کړئ. تاسو باید دوه متره فاصله مراد کړئ. تاسو هغه داسې اتاق کې واچوئ چې په هغې کې هوا ښه چلیږي، لمر ولري، او د هغه حفظ الصحې ته توجه وکړئ. که چیرې تاسو تماس ورسره نیسئ، په مغې کور کې ورسره اوسېږئ، له ماسک څخه استفاده وکړئ. نو دا هغه څه دي چې لازمي دي. مګر داسې چې یو ډېر ډار ایجاد شي یا بیخي له هغې څخه سلام علیک ښته شي، فکر کوم دومره بم بیا دا په روحي لحاظ باندې مریض باندې ښه تاثیرات نه لري. دومره جدی برخورد باید ورسه وشي، مګر په دې اندازه نه چې مریض ته سترس پیدا شي، وحشت په کور کې پیدا شي چې ولا یو څوک کورونا لري. تاسو زه یو خبره باید تکرار کړم چې کورونا یو داسې ناروغي ده، باید دې سره د ژوند کولو هغه فکر باید مونږ سره اوس پیدا شي، هغه چاله باید مونږ ته راشي. مونږ به کورونا د تلونکې نه ده، کورونا به موجوده وي، دا به په وقفه شکل حمله وي. ان شاء الله ورو ورو به دا حمله کمیږي، او کله شي بل حمله په ژمي کې او دا حملم کې د شی درې هفته نور دوام وکړي. نو هغه څه چې WHO وایي معتبر سرچینې په دې ریسرچ کې وایي.
قدرمن اوریدونکو دا او د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو له ټولو خطرونو څخه وساته.